द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مشي دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د ګلرز دا کال دی 2018 او د فبرवरी د میاشتې اتمه نیټه ده پاکستان کې د وخت ماسوتن 8 بجې افغانستان کې د ماسوتن 9 می او دلته واشنگټن ډي سي کې د سهار 10 بجې شوې دي د ډیو ریډیو په دیو ساته خبری خبرونه کې ز انیلا خالد
او ز نوشروان کلندر
تاسو ته هر کله وایو اول راندې کو د خبرونو سرټکی
افغانستان کې دوه بیلابیل ځانمرګ بریدونه کې د دریو عسکرو په شمول نه کسان وجل شوي دي او یو شمیر نور جوبل دي طالبانو د بلخ د حمله پړه منلې
پاکستان د حکومتي هوائي شرکت د پی آی اے د کارکونکو کاربندیز نن په ومر ورځ هم روان دي خو ځینې خارونو نه د جهازونو الوتنې هم په جزوي توګه پیل شوي دي
نور چې کوم جزونه هغه چلولی دي پرون و نن و بل پرون شته هغه هغه اگینست دا یعنی ایس او پی یا اگینست دا یعنی هغه یو قسم لا دی پسنجرو زندگو سره هغه دا یعنی کیل کړای را
او د ترکی نائب وزیر اعظم نومان کوتولم سوای نږدې 3 ملیون کډوال د شام نور غلی دي او اوس دوی سره دوه لارې پاتې شوې دي یا خو د نړۍ پرنګ دوی مرګ ته پرېږدي یا بیا دوی ته خپل سرحدونه کلو کړي
او سوریدونکو تاسو ته د خبرونو تفصیل اورو
د افغانستان بلخ صوبه کې نن د ګل په سهار د افغان ملي اردو په یو بس ځانمرګي برید شوی چې پکې درې عسکر وجل شوي او 13 نور جوبل شوي دي د بلخ د پولیسو مشر عبدالرزاق قادری وایس اف امریکا ته ویلي دي ځانمرګ برید کوونکي نن سهار شاوخوا 9 بجې د صوبې په نواباد سیمه کې د پولیس ګاډي مخې ته ځان ته چودنه ورکړې طالبانو له دغه برید ذمواري منلې ده اخوا بیا د افغانستان مطبوعات وایي د پاکستان سره لګېدلې ایالت پکتیکا یحیاخیل کې هم یو ځانمرګ برید کې 15 نور تنان وجل شوي دي خو نور څه تفصیل چارواکو نه دی ویلې د دې تر څنګ افغان مطبوعات دا هم وایي د ګل په سهار د ننګرهار یو شمېر خلکو کابل کې د داعش ډلې په ضد مظاهره په وخت د صوبې په گورنر تور لګولې د داعش په ضد ګامونه نه پورته کوي باید خپل یهودي څخه لرې کړي شي
د پاکستان خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې نن سهار یو بمی چاودنه کې دوه کسان وجلی شوي دي د پولیس چارواکو په وینا دغه بمی چاودنه د بنو په لرې پرته علاقه ناوید کې د سایکلو یا پنکچرو په دکان شوې ده چارواکو ویلي دي چاودنه د سایکلو په دکان په داسې مهال شوې چې د دکان مالک نن سهار دکان خلاصو د چاودنې په نتیجه کې دکاندار او یو بل لاروی کس هم وجلې شوی دی د لومړو معلوماتو تر مخه چاودیدونکي بارودی مواد دکان سره جوخت ښودلی شوی او په فوري توګه دانه د معلومه چې د چاودنې هدف او مقصد سو پولیس ویلي دي پیښې پاړه پلټنې پیل کړې دي د خیبر پختونخوا جنوبي سیمه بنو د قبایلي علاقو سره په پوله پرته ده او لا دې وړاندې هم په دغه سیمه کې د بدمنۍ پیښې رامنځته شوې دي
ممبئی په بریدونو تورن د امریکا یو وګړی ډیوډ هیډلی د هند یو عدالت ته د یو ویډیو لینک د لارې ویلی دی د کال 2008 ممبئی بریدونو نه وړاندې هم د پاکستان وسلوالې ډلې لشکر طیبه دوه واره د هند په ځنو خارونو کې د ترهګرې د بریدونو هڅې کړې دي خو پکې ناکامه شوي وو 35 کلن ډیوډ هیډلی په اړه هندوستان ویلی دی د لشکر طیبه په وینا ممبئی بریدونو کې مرستې کړې دي او سو وارې د دغه خار سفر کړې د یادونې وړ ده د ممبئی بریدونو کې 168 تنان وجل شوي وو چې پکې امریکایان هم شامل وو او اخوا د پاکستان د مسافر الوتکو ادارې پی آی اے کارکونکو لخوا د یوې هفتې راسې روان احتجاجونو ترڅنګ د پاکستان مطبوعات د پی آی اے د چارواکو له خولې وای د نړیوال جازونو الوت معمول اړخ ته روان دی او د ځنو هوایی ډګرونو څخه الوتنې هم په جزوي توګه پیل شوې دي چارواکو دا هم دا وکړي نږدې 90% کارکونکي بیرته خپل کارونو ته ستانه شوې دي
د بشري حقوقو د سار ډله د مصر د صدر نه غوښتنه کړې ده چې د قانون د وزیر د بیان غندنه دی وکړي نو موړي په یو بیان کې ویلي دي د اخوان المسلمین سره تعلق لرونکي دي ټول په اړه وجل شي د مصر صدر عبدالفتاح السیسی ته د بشري حقوقو د سار ډلې په یو خط کې ویلي دي چې حکومت د قانون د وزیر احمد الزین د بیان نه ځان لري وساتي خاغلی الزین ویلي وو چې دی به تر هغې نوي خوشاله تر څو چې د یو پوزي د وجنې په بدل کې د اخوان المسلمین 10,000 کسان نوي
ترکی ویلی دی دوی د شامنا په عینی حال کې راغلي کډوالو ته زی ورکوي او د امدادي ادارو کارکونکي هغه کډوالو ته خیمه او نور د ضرورت شیان ورسوي. څوک چې دا وخت د ترکی او شام په پوله راجمع شوي دي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیو ریډیو همکارا انیلا خالد راکوي.
تیر هفته د شام په حلب صوبه کې د خراب حالاتو له وجې په علی پوخار کې حکومتي عملیاتو په نتیجه کې نږدې 15,000 شامی کډوال د ترکی پولی ته رسیدلې دي او غواړي چې ترکی ته داخل شي، خو ترکی ورته خپلې لارې بندې کړې دي او وایي چې د روان دینه په لکاو کډوال په ترکی کې ژوند کوي او اوس نور کډوال نشي ځایولې. د ترکی نائب وزیر اعظم نومان کرتلیموس د اتوار پر ورځ د امریکې یو ټلویزیون ته ویلي دي چې ترکی روان دینه 3 میلیونه شامی کډوال په هیواد کې ځای کړي دي، خو وایي چې دا خلک به آخر چېرته ځي، یا خو به دوی د بمونو د لاس مري، د دوی قتلیام به کیږي او ترکی به ورته لکه د نورې نړۍ په شان صرف ګوري او څه کوي بنا، او یا دا حال دی چې لارې پرانستې شي. د ترکی صدر طیب اردوغان هم ویلي دي چې که ضروري وه نو موږ به خپل رونو ته لارې پرانزو او دوی به خپل ملک ته پرېږدو. نن بعد جرمني چانسلر انګلا مایکل به هم د ترکی کډوالو د شامی کډوالو په مسله ترکی صدر سره ملاقات کوي. دغه نه بل لوري ته دویش مهاجر په هغه مهال په اوبو لاهو شي کله چې دوی یونان اړخ ته سفر کوو. دا پیښه د ترکی بالیکی سر ایالت ایډرمیټ سیمه کې مخې ته راغلې ده. د دې بیرته دوګان خبري ایجنسی وایي کډوالو سره تړلې په یو بله پیښه کې 11 کسان هغه مهال په اوبو کې لاهو شوي او 3 تنه بچ کړي شوي دي کله چې د دوی کښتۍ د ازمیر ایالت د کیلی په ساحل غرق شوه. د رواني میاشتې په 2 منټه هم د 2 ماشومانو په شمول 9 کسان د ترکی په غربي ساحل اوبو کې لاهو شوي. دغه کسان هم یورپ ته د قاچاقبرو په امداد روانو چې اوبو کې کښتۍ واوړي ده.
دا وایس اف امریکا ټي و رادیو ده.
د نړیوالې غندنې پرته د شمالي کوریا لخوا د راکټ تجربې او 13 میاشت اټومي ازماینې اعلان د دغه هیواد مشر کیم جنگ اون انزور په کور او نړۍ کې مضبوط کړی دی. شمالي کوریایي میډیا هغه د یو تکړه مشر په حیث ستایي چې د خپل هیواد د دفاع لپاره امریکا او سویلي کوریایي ځواکونو مخې ته ولاړ دی. د امریکې خلایي چارو مرکز وایي شمالي کوریایي راکټ خلا کې 2 شیان پرېښودي، خو دغه واضح نه ده چې آلات کار کوي. د ملګری ملتونو امنیتی شورا د قطبی کوریا د میزایل دغه تجربه په سخته ژبه غندلې ده. امنیتی شورا په قطبی کوریا بندیزونه لري چې دوی په د اټومي وسلې او د میزایلو آزمایني دی نه کوي.
اخوا جاپان ویلی دی د اوګد مزله میزایل په تجربه کول وی حکومت په شمالي کوریا ډیر زر د نور بندیزونو لپاره تیاری کوي. د جاپان وزیر اعظم د کابینې سلاکار تومو هیکو تانی گوچی ویلی دی دغه بندیزونه به زر اعلان کړي، دا به ورځ نه بلکې سو غنټه واخلي.
د چین نوی کال شروع شوی دی چې ورته د شادوګي کال هم وایي. د دغه خوشالیانی مانځلو لپاره ټوله نړۍ کې دستوري شروع شوی دی. بیجنګ کې په زرګاو خلک د بودھ مت منونکو او تائست عبادت خانو ته د نیکبختۍ او سوکالۍ لپاره ورغلي دي. نن د چین د نوی کال 2014 لومړۍ ورځ ده.
او د امریکا مشهور فوټبال لوبې چې ورته نېشنل فوټبال لیګ ویل کیږي د اتوار په ورځ د برونکس ډینور لوبډلې د فائنل په یوه مقابله کې کیرولاینا پینترز ته د لس په مقابله کې په 40 ګولونو ماتې ورکړې، او په کالیفورنیا سان فرانسیسکو کې شوه د فائنل دغه میچ ګټلې دي. د ډینور برونکس د ټیم دریم ځل باندې دغه چمپیونشپ ګټلې دي.
د تایوان ښار کې د یو ولس چتیزه بخنه غواړم ودانې د ملبینا دوه کسان ژوندۍ راستې دي. دوه ورځې وړاندې راغلي زورور زلزله کې لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي یوه ښځه او ماشوم ژوندۍ خپل مړ خاوند سره موندلې شوې ده. د ریسکیو عمله دغه کورنۍ د نورو 5 کسانو لټون لا روان دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، د پاکستان سپر لیگ مقابله روانې دي او په دغه کې 15 ټیمونه لري. څنګه چې تاسو ته پته ده کوټه گلیډیټر جو کم د بلوچستان نمائندگی کوي، پیښور زلمی کم چې د خیبر پختونخوا نمائندگی کوي، کراچی کنگز سوک چې د سند، او دغه شان لاهور کلندر سوک چې د پنجاب، او اسلام آباد یونائیټیډ سوک چې د سرخار اسلام آباد نمائندگی کوي دغه ټول ټیمونه به اته ته میچونه کوي دا غي په اخر کې به نتیجه بیا مخ ته راځي خو تر اوسه پورې کوم شوی میچونه لري پاغه کې تر ټولو وړاندې کوټا ګلیډیټرز روان دي چا چې تر اوسه پورې درې میچونه کړی دي او درې وانه ګټلې دي او تر ټولو زیات شپږ پوائنٹس لري دغه شان په دویم نمبر ورپسې پیښور زلمی چې کوم ټیم دی د خیبر پختونخوا په نمائندګۍ هغې تر اوسه پورې درې میچونه کړي دي دوه ګټلې دي دا یو چې کوم بیللی دی دیم د کوټا ګلیډیټرز نه بیللی دی څلور پوائنټونه لري دغه شان د کراچی کینګز درې میچونه کړي دي او یو ګټلې دوه بیللی دي اسلام آباد یونایټیډ تر اوسه پورې درې میچونه کړي دویم یو ګټلې دوه بیللی لاهور کلندرز هم دوه میچونه کړي او دواړه بیللی دي نن د لاهور کلندرز د کوټا ګلیډیټر سره درې میچ هم دی د کوټا ګلیډیټرز به دا څلورم میچ وي او د لاهور کلندرز به دا دریم میچ وي کتل کیږي به نننۍ لوبه هم ډیره زیاته دلچسپ ده کوټا ګلیډیټرز په غیر متوقع طور ډیر په وړاندې باندې را روان دي او نن د لاهور کلندرز او دغه شان د کوټا ګلیډیټرز درمنځ به د پاکستان په وخت باندې 9 بجې دغه میچ شروع کیږي گران اردن کو تاسو وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو تا وگی او روستے کے نور دا سپر لیگ په حوالہ سره کو تفصیلات وی او په نړۍ کې نور مهمه پرمختیاوی وی تازه ترین خبرونه بدر سره هم شریکو خدا وخت مبوزو افغانستان ته افغانستان په بلخ او پکتیکا ایالتونو کې ځانمرګي بریدونه شوي لري او چارواکي وایي چې د درې عسکرو په شمول پکې ملکی تنان هم وژل شوي لري او ټول شمیره د وژل شوو تنانو نه ده په دې اړه باندې مو څو شیبې وړاندې د افغانستان کې د آزاد خبریال حکمل نه تفصیلات اخیستي وو دغه تفصیلاتو ته یو ځل بیا ستاسو پام راګرځو
نن دی پکتیکا تو یا دی پکتیکا کې په یخ یخل ولسوالۍ په بازار کې دی وینن وای یا ډوډۍ په خولو سره نږدې دی ملکی وګړو په منځ کې یو ځانمرګي بریدګر خپل چوجدون کو څوک ته انفجار ورکړی دی چې په نتیجه کې 15 ملکی وګړي وژل شوی دي 9 نور ټپیان شوی دي او دی پکتیکا دی ولی ویان وای چې وژل شوی جوبل شوی ټول ملکی وګړي دي او د عسکرو یا د ملي اردو نور ځواکونو ته پکې کوم زیان نه دی رسیدلی لبل لوري په بلخ ولایت کې د ملي اردو په سرتیرو باندې ځانمرګي بریج شوی دی چې 15 نفر یا د اردو سرتیری یې ټپیان کړی دي
ښا دغه پیښو ذمہواري چې په افغانستان کې کومې ډلې اغستره
تر اوسه پورې خو د پکتیکا دی ولی ویان خبریالانو تر نه دی ویلي دوی پړه هم کوچا نه دی اچولی یا مخالف لوري هم تر اوسه پورې د دې غپړه نه دی اخیستی چا
او سوریدونکو زو افغانستان ته چرته چې سنگین ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا عملیات جنگ روان دی او د پارلمان غړو په دغه حق لباندې اندېښنې ظاهرې کړې دي او یو ګارډین رسپانډ ته ویلې دي چې که حکومت مرستې ورنه کړلې نو دغه طالبان په دې علاقه کې نور هم خپل دا جنگ چې دی جاری به وساتي او نور زیات نقصان به وشي په دغه حق لباندې نور تفصیلات زموږ همکار ارباب محمود علی تاسو لپاره خپل دی ریپورت کې درکوي
د برتانی ګارډین ورسپانه وای طالبان د افغانستان هلمند ولایت کې د ملي اردو په خلاف پر لپسې حمله کوي او اوس سنگین ولسوالۍ باندې قبضه ته هم نږدې شوې دي د هلمند د ولایتي شورا غړی کریم اتل اخبار ته ویلي چې په سیمه کې توده جګړه روانه ده او په ځینو چیک پوسټونو د طالبانو حمله شوې دی وای سنگین ولسوالۍ لا تر اوسه د حکومت په قبضه کې ده خو که د حکومت کومک ورته ور ونه رسېدو نو بیا امکان لري دا ولسوالۍ د دوی د لاسه لاړه شي د زیارت پرز افغانستان کې د امریکای او ناتو ځواکونو په خوانې مشر جنرال جان کیمبل د امریکای د کانګرس یوې کمیټې ته د پیښې په وخت ویلي چې د افغانستان سلور سوا و ولسوالو کې په اتو د طالبانو قبضه ده او یره لري چې سلور نوی نورې د طالبانو لاسته ورشي. جان کیمبل وایي ترهګري د پیړو پورې جاري مسله ده او که څوک دا خیال کوي چې مونږ به یې ختم کړو او خلک به حمله بند کړي نو دا بیا زمونږ ناپوهي ده.
And the Haqqani network continued to threaten our national security interests. Al-Qaeda has been
د طالبانو سره ملګری Al-Qaeda او Haqqani ډله د امریکای د قومي سلامتیه لپاره مسلسل خطر ده. Al-Qaeda تر ډیر حد کمزوري کړی شوې ده خو پرستو کې د افغانستان په جنوب کې د Al-Qaeda د اډې راخ کړ کې دو سره دا معلومه شوې چې دا بیخي نه ده ختمه. Haqqani ډله د امریکای او د ائتلافي ځواکونو لپاره مسلسل خطر دی. لانگ وار جرنل نومي خبري ادارې تر مخه تیر کال د اگست په ډومبې نیټه د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړین د خبر راخ کړی کېدو سمدستي وروستو د القاعده مشر ایمن الزواهري د مولا اختر منصور سره د ملګرتیا اعلان وکړو او د افغان طالبانو د نوې مشر جوړېدو سره سم مولا اختر منصور د هاغلي زواهري بیت ومنلو. لانگ وار جرنل لیکي چې مولا اختر منصور نه یوازې د القاعده ملګرتیا ومنله بلکې د ځان سره یې د نائب مشر په توګه د حقانی ډلې سراج الدین حقانی هم ملګری اعلان کړو. جان کیمبل وایي حقانی ډله د ډیرو غټو حملو قوت لري. دا یقیناً پاتې شوې خطرې نه دي چې په پرامنه توګه به افغانستان کې انتقالي عمل سرته رسیدو ته پرېږدي بلکې دوی مسلسل خطره لرونکي وسلوال دي څوک چې د حالات مطابق خپله تګلاره بدلوي ځکه افغانستان ته د راپېښو خطرو د مخنیوي لپاره به دوی ته زموږ د موجودګۍ ضرورت وي. امریکا ان افغانستان 2001-2014 نومي کتاب لیکواله کارلوتا گال وای د طالبانو حقانی ډلې او القاعده مشران ټول په پاکستان کې موجود دي. د طالبانو سره د امن خبرې اترې شروع کولو لپاره د سلورو ملکونو استازي تمه لري چې د روانې میاشتې اخیره پورې به د طالبانو سره نیغ په نیغه د افغان حکومت خبرې شروع شي خو طالبان وایي د سلورو ملکونو هلې ځلې یو اړخ دي او دا چې تر څو په افغانستان کې نړیوال ځواکونه موجود وي د دوی عملیات به جاری وي. خیبر پختونخوا کې د واکمن سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان وایي که طالبان واقعي غنی چې خلک ورسره ملګری دي نو په انتخاباتو کې دي برخه واخلي.
وی وډ ناٹ وانټ طالبان ټیک اوور اف دے تھنک دټ دیر ایدیالوجی از ګډ دن دے شډ کنټیسټ الیکشنز اند وین دی الیکشنز.
موږ به نه غواړو چې طالبان حکومت باندې قبضه وکړي. که دوی غنی چې د دوی نظریه خده نو دوی دې په انتخاباتو کې برخه واخلي او ټول ټاکنې دې وګټي. دا خو نشي کېدلې چې ته د ټوپک د شپېله په زور خپل نظریه پچا وتپې. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د تیرې ګرمۍ راهسې طالبان افغانستان کې په کامیابۍ سره ځایونه نیولي دي. اخبار لیکي چې موسی قلعه او د باباجي سره سره طالبانو د هلمند یو شمېر علاقې قبضه کړې دي. وسلوال کجکی ډیم باندې د حملو دړکې هم ورکړي.
ګران اوردونکو تاسو وایي صف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې او بل رپورټ هم تقریبا د دې سره تړلې او غدا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تیر کال د مئی په میاشت کې د استخباراتي معلوماتو شریکوالو او په ګډه د ترهګرۍ په ضد کار کولو په اړه باندې یو لوزنامه لاسلیک شوی و خو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تاوتریخوالي او خرابو تعلقاتو په وجه باندې دغه معاهده عملي نشوه. اوس د پاکستان یو مطبوعات یو خپل رپورټ کې وایي کې تیر ورځ مسعود اندرابی چې څوک د این ڈی ایس یا افغانستان نیشنل سیکیورٹی ډایریکټر دی ډایریکټریټ نو هغه راغلی وو په پینډه کې د پاکستان د پوز آی ایس آی مشر سره لید کاته کړو په دغه کې یو ځل دی بیا په سلاشي ویل چې دغه به عملی کوي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریاله رابیا پیر د اسلام آباد نه راکوي.
د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ تراګرو په ضد د استخباراتي معلوماتو یو بل سره د شریکولو په لوسنامې یو ځل بیا د خبرو شروع کولو امکان څرګندېږي. د ریپورټونو تر مخه افغانستان د استخباراتي ادارې مشر مسعود اندرابی تر روانې میاشتې په څلورمه نیټه د پاکستان د آی اس آی مشر جنرال رضوان اختر سره په پنډي هډکوارټر کې لیدلی وو. خو دا خبرې پخلی نه خو د پاچ مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر نه د بهرنیو چارو وزارت او د نه د افغانستان له اړخه کیږي. ورځپاڼه ټریبیون د ذریعه د خولې وایي چې د دواړو هیوادونو د استخباراتي مشرانو په دغه لیدنه کې ګاونډي هیوادونو دا خبره منلې ده چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو د امنیتي ادارو ترمنځ رابطې او مرستې ضروري دي. همدغه سبب دی چې د آی اس آی او د انډیس ترمنځ د تندرو د عملیاتو او استخباراتي معلوماتو د تبادلې په اړه یو ځل بیا هغه لوزنامه مخ په وړاندې بیول غواړي چې د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ د کال 2015 د مئی په میاشت کې سوې وه. څېړنکاران په داسې حال کې چې یو اړخ ته د روغې جوړې لپاره هڅې کیږي او بل اړخ ته د تندروي پیښې روانې دي، د استخباراتي مرستې لپاره پورته کړل سوي دغه ګامونه ستایي. خو دفاعي څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه دا هم وایي د دواړو ګاونډي هیوادونو د استخباراتي ادارو په کچه د یو بل سره د معلوماتو شریکولو د غلوزنامه هغه وخت د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی په شمول د نورو افغان سیاستدانانو د مخالف لوچی عملي سوې نه و. ویل کیږي چې پر د غلوزنامې پرمختګ نه کېدو یو سبب د هغه وخت د انډی اس مشر رحمت الله نبیل مخالفت هم و. رحمت الله نبیل د پاکستان په اړه د افغان صدر اشرف غنی د پالیسي سره د اختلاف له وجې تیر کال د دسمبر په میاشت کې خپله چوکۍ پرې ایښې وه. اوس د دغه لوزنامې اړخته یو ځل بیا په داسې حال کې ګامونه پورته کیږي چې یو اړخته په تیرو ورځو کې د روغې جوړې عمل بیرته پیل کولو لپاره هڅې ستونزې سوي دي. او دوې ورځې وړاندې په اسلام آباد کې کیدونکې غونډه کې د روانې میاشتې تر پایه د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د خبرو امکان هم څرګند سوی دی. خو بل اړخته د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اوس هم د تورونو لړۍ روانه ده او په افغانستان کې د داعش او په پاکستان کې د طالبانو بریدونه هم سوا سوي دي. ذریعه وایي چې دغه لوزنامه د ګډ امنیتي چیلنجونو او د پولو د چارو د ښه کولو د هڅو یوه برخه ده او په دې لړ کې د دواړو هیوادونو ډایرکټرز ملټري اپریشنز یا د یو بل د هیوادونو سفر کړی او د شرابتو لپاره یو هاټ لاین هم جوړ کړی سوی دي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، کال 2014 کې د پېښور آرمی پبلک سکول او بیا په کال 2018 کې باچا خان یونیورسټي باندې د طالبانو لخوا حملو وروسته اوس طالبان وایي چې دوی به نورې تعلیمي ادارې هم په نښه کوي. په داسې حال چې قبایلي سیمو کې د تعلیمي ادارو د حفاظت په حق لا پښتنې راپورته شوې دي، ځکه چې تر اوسه طالبان د پښتنو په علاقو کې حمله کوي او دغه سلسله روانه ده. په دې اړه باندې نور تفصیلات تاسو له د ډیوا ریډیو خبریال ابراهیم شینواری په خپل رپورت کې درکوي.
د چارسدی په باچا خان په هنتون د ترهګری بریدونو نه پس کې یو وړخته مرکزی او صوبایي حکومتونو په هیواد کې د واړه تعلیمي ادارو امنیت ټیک ساتلو لپاره د ګامونو پروتوکول فیصله کړي. خو ولی بل اړخته په ګرد قبایلی سیمو کې کوم چې د تیرو 15 کالو رئیس د ترهګری د پیښو په ضد کړي، تر دې دمه غیر د خیبر جنسي لنډی کوتل تحصیل په هیڅ کومه بل برخه کې د سکولونو او کالجونو د تحفظ کومه تابعیا نه در شوې. په فاټا سیکریټ کې د ذمہوار حکومتي چارواکو نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه په دغه لړ کې د واړه ایجنسیو پولیټیکل ایجنټانو ته د یو مکتوب په ذریعه ویل شوی چې هغوی د خپلو سیمو کې د تعلیمي ادارو امنیت باوري کولو لپاره یو پلان وضع کړي. خو په باچا خان پوهنتون شوی برید نږدې شل ورځې ترسره کېدو به باوجود هم تر اوسه دغه کوم پلان مخې ته نه راغلی، کومې چې د سیمې اوسیدونکو او بیا په خاصه توګه محصلین او استادان اندېښمنه کړي. او هم دغه وجه ده چې د خیبر جنسي لنډی کوتل تحصیل په حکومتي سکولونو کې استادانو او محصلینو د ځایي پولیټیکل انتظامیې نه د خپل تحفظ غوښتنه کړي. د کومې په جواب کې چې ځایي د تعلیم محکمې او پولیټیکل انتظامیې چارواکو ترمنځ یو غونډه وشوه، د غونډې په مهال پولیټیکل انتظامیې په سمدستي توګه د بیړني حالت مقابلت کولو لپاره د خاصدارو او لیبي ځوانانو یو کوک ریسپانس فورس جوړولو او د دغه فورس د رابطې نمبرې د حکومتي سکولونو واکمنانو سره شریکولو فیصله وکړه او ورسره انتظامیې د سکولونو څوکیدارانو له د وسلي خصوصي کارډونو ورکولو هم ژمنه وکړه. د دغه حکومتي پریکړې په حق له د تعلیم د محکمې به چارواکي ډیوا راډیو ته وویل
خبره دا وه چې کلاس فور خلک ته مختلف شي که نه مالیان یو پی این یو وی وی چې ټول به څوک اداره کار کوي بس موږ پالیتور زندان نشته اوس پی این او دغه تاسو ټول به لکه نیم ورځې او شپې دواړه به تاسو مکمل ډیوټي کړی چې څومره کلاس فور په کوم سکول کې څوک اداره کار به کوي سیکیورټي کار به کوي نو بس دغه خبره وه سیکیورټي حوالې سره یا دا بیداری ورکوله چې بهي تاسو به کوشش کړئ چې بیدار اوسئ او وسله به هم ساتئ او سکولو څوکیداري به هم کړئ ریګولر به یې کړئ پرمننت به یې کړئ بل کار به نه کړئ کار پوسټ والا یې کلاس فور خو کار به د څوکیدار او سیکیورټي هم
د حکومتي شمیرو له مخه په ګرد قبایلي سیمو کې قریبا 1500 حکومتي سکولونه د بدی امنیتي وضع له وجې متاثره شوي او غیر فعال دي. په باقی پاتې قریبا 4000 تعلیمي ادارو کې د نیمو نه زیات بغیر د چاردیوارې دي او ورسره د زیاتره دغه ودانۍ او دروازې او کړکۍ هم په خراب حالت کې دي. د کومې له وجې چې دغه تزده کوونکي په زرګونو محاصرین غیر محفوظه دي. مرکزی حکومت سخت کال د قبایلی سیمو د پرمختیا پلان کې د متاثره شو سکولونو بیا ودانۍ د لپاره قریبا 15 بلین روپۍ ځانګړي کړي خو په فاټا سیکټر کې د زمارو چارواکو په وینا د سکولونو چاردیواری جوړولو او دغه ودانۍ د درهګری پیښونو بچ ساتلو د لپاره په سمدستي توګه لږ تر لږه د 2 بلین روپو ضرورت دی. د کومې د لپاره چې فاټا سیکټر نړیواله مرستندوی ادارو ته رجوع کړي خو دا چې دغه رقم به کله او څنګه ترلاسه کولی شي د دغه په حق له هیڅ چا سره هم خود ځواب نشته. ابراهیم شینوار وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو خیبر ایجنسی.
ګران اوریدونکو تاسو وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو ته غوږ یې. د روغتیا نړیوالې ادارې پاکستان باندې اوزل بیا غږ کړی دی چې د بلوچستان په کله عبدالله سیمه کې د پولیو وایرس یو ځل بیا راښکار شوی او باید د دې د مخنیوي لپاره حکومت کوټه لګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د افغانستان پول ته چیرمه د بلوچستان په کل عبدالله کې د پولیو وایرس د 2 میاشتو وروسته یو ځل بیا ښکاره شوی دی کوم چې د روغتیا د چارواکو لپاره د ویرې او خواشنۍ سبب ګرځېدلې دي. په دې ترڅ کې د پولیو د ناروغۍ ضد کارکوونکي نړیوالې ادارې بل ګیټ د بلوچستان د څانګې مشر ډاکټر مسعود خان جوګیزی په کوټه کې وایس اف امریکا ته وویل
موږ واقعي په دې باندې فکرمند یو سي دا یو سایت دی هغه دغه وای هادي پکټ د دې ځخه د دې ډرینیج مختلف های ریسک یودن کونسل کې لچمن ځخه دی. نو په جنوري کې څه کوم موږ سامپل اخستو هغه واقعي پازیټیو راغلی هغه کې پولیو وایرس پکښې دی. اوس د فروری د میاشتې به موږ ګورو سیو دا کمپین موږ وکړو بیا به سامپل زم د ګنده اوبو واخلو ګورو به سي آیا موږ د جنوري کمپین او د فروری کمپین څونه فایده کړی آیا دا بیرته پازیټیو راځي یا مثبت راځي یا بیرته نیگیټیو یا وایرس ختم کړي.
نوموړي زیاته کړه چې په صوبه کې د جنوري د میاشتې کمپین ډېر ګټور او تقریبا ټولو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شوي دي. یو ځل بیا ډاکټر مسعود خان جوګزی
د جنوري کمپین خو زموږ ډېر شوی د دې کې موږ چې کوم اخستی دي لاټس هغه کې تقریبا یو سل 42 لاټس موږ واخستل په هغه کې تقریبا 6000 ماشومان موږ د پوز کمپین پس موږ ایویلویټ کړل. په هغه 6000 ماشومان کې صرف 2500 ماشومان سیول هغه ویکسین نه وچلی خو بیا هغه موږ فالو اپ هم کړل او هغه د پاره موږ هغه ته موږ ویکسین هم ورک.
بل په لوته د روغتیا نړیوالې ادارې یا ټیکنیکل ایڈوایزری گروپ په کل عبدالله کې د پولیو د وایرس په بیرته راښکاره کېدو باندې سخته خواشنۍ څرګنده کړې ده او د بلوچستان د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په کل عبدالله کې دي د پولیو د ناروغۍ د ختمولو لپاره نور کلک ګامونه پورته کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان 3 ولسوالۍ د پولیو له وجې ډېرې زیاتې خطرناکې ګرځول شوې دي. په هغو کې یوه کل عبدالله ولسوالۍ ده. د روغتیا د چارواکو په وینا چې د پاکستان په غټ ښار کراچی او د افغانستان په کندهار کې د پولیو د وایرس د شتوالي له وجې هم کل عبدالله زیاته اغیزمنه ده ځکه چې دغه وایرس د کل عبدالله د لارې و افغانستان ته یا هم و پاکستان ته را انتقال کیږي. ایوب ترین وایس اف امریکا ډیوا ریډیو کوټه.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
اور دن کو دا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے اور یو زلی بیاز انیلا خالد اور زما اسٹوڈیو کے ناس ہمکار نوشروان کلندر تاستا ہر کلے وایو دا خبرون سٹک یو زلی بیا تاستا روان دیکھو
افغانستان کے دو بیلا بیلو ځانمرګ بریدونو کې دریو عسکرو په شمول نه کسان وجل شوی دی او یو شمیر نور جوبل دي. طالبانو د بلخ د حمله پړه منلې.
پاکستان د حکومتي هوائي شرکت د پی آئی د کارکونکو کاربندیز نن په ومر ورځ هم روان دي، خو ځینې خارونو نه د جهازونو الوتنې هم په جزوی توګه پیل شوی دي.
نور چې کوم جزونه غو چلولی دی پرون و نن و بل پرون شته، اغا غو اگینست دا یعنی ایس او پی یا اگینست دا یعنی غو قسم لا دی پسنجرو زندگو سرا اغو دا یعنی کیل کرای را.
او دا ترکی نائب وزیر اعظم نومان کوتولمس وای نږدې 3 میلیون کډوال د شام نه ورغلی او اوس دوی سره دوه لارې پاتې شوې دي، یا خو د نورې نړۍ پرنګ دوی مرګ ته پرېږدي یا بیا دوی ته خپل سرحدونه کولو کې.
او اوس د خبرونو تفصیل.
د افغانستان بلخ صوبه کې نن د ګل په سهار د افغان ملي اردو په یو بس ځانمرګ برید شوی چې پکې درې عسکر وجل شوي او 3 نور جوبل دي. طالبانو د دغه برید ذمواري منلې ده. اخوا بیا د افغانستان مطبوعات وایي د پاکستان سره لګېدلې ایالت پکتیکا یحیا خیل کې هم په یو ځانمرګ برید کې 5 نور تنان وجل شوي، خو چارواکو یې څه تفصیل نور نه دی ویلې. د دې تر څنګ افغان مطبوعات دا هم وایي د ګل په سهار د ننګرهار یو شمېر خلکو کابل کې د داعش ډلې په ضد مظاهرې په وخت د صوبې په ګورنر تور لګولې د داعش په ضد ګامونه نه پورته کوي، باید د خپلې عهدې څخه لرې کړي شي.
د پاکستان خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې نن سهار یو بمی چاودنه کې 2 کسان وجلی شوی دي. د پولیس چارواکو په وینا دغه بمی چاودنه د بنو په لری پرته علاقه ناوید کې د سایکلو په دکان شوی ده. چارواکو ویلی دي چاودنه د سایکلو په دکان په داسې وخت شوی ده چې د دکان مالک نن سهار دکان خلاصو. د چاودنې په نتیجه کې دکاندار او یو بل لاروی کس وجل شوی دی. د لومړو معلوماتو تر مخه چاودیدونکي بارودی مواد دکان سره جوخت ښودلی شوی او په فوري توګه دانه د معلومه چې د چاودنې هدف او مقصد سو.
د ممبئی په بریدونو تورن د امریکا یو وګړی ډیوډ هیډلی د هند یو عدالت ته د یو ویډیو لینک د لارې ویلی دي. د کال 2008 ممبئی بریدونو نه وړاندې هم د پاکستان وسلوالې ډلې لشکر طیبه دوه وارې د هند په ځنو ښارونو کې د ترهګرې د بریدونو هڅې کړې دي، خو پکې ناکامه شوي وو. 45 کلن ډیوډ هیډلی په اړه هندوستان ویلی دي د لشکر طیبه په وینا یې ممبئی بریدونو کې مرستې کړې دي.
د بشری حقوقو د سار ډله د مصر د صدر نه غوښتنه کړې ده چې د قانون د وزیر د بیان غندنه دی وکړي شي. نو موړی په یو بیان کې ویلیو چې د اخوان المسلمین سره تعلق لرونکي دی په ایړه وجلې شي. د مصر صدر عبدالفتاح السیسی تا د بشری حقوقو د سار ډلې په یو خط کې ویلیو چې حکومت دی د قانون د وزیر احمد الزین د بیان نه ځان لري وساتي، ځکه چې د ویلیو چې تر هغې بنوي خوشاله تر سوچي د یو پوزي په وجنې بدل کې د اخوان المسلمین 10,000 کسان نه وجلې شي.
ترکی ویل دی دوی د شام نه په انی حال کې راغلي کډوالو ته زی ورکوي او د امدادي ادارو کارکونکو هغه کډوالو ته خیمه او نور د ضرورت شیان ورسوي. څوک چې دا وخت د ترکی او شام په پوله راجم شوی دی. د ترکی نائب وزیر اعظم نومان ویل دی هیواد کې د وړاندې نه هم نږدې 1.5 لک کډوال موجود دی.
د نړیوالې غندنې پرتا د شمالي کوریا لخوا د راکټ تجربې او 13 میاشت اټومي ازموینې اعلان د دغه هیواد د مشر کیم جونګ انزور په کور او نړۍ کې مضبوط کړی دی. شمالي کوریایي میډیا هغه د یو تکړه مشر په هیستای چې د خپل هیواد دفاع لپاره امریکا او سویلي کوریایي ځواکونو مخې ته ولاړ دی.
اخوا جاپان ویلي دي د اوږد مزله میزایل په تجربه کولو حکومت په شمالي کوریا ډېر زر د نورو بندیزونو لپاره تیاری کوي. د جاپان وزیر اعظم د کابینې سلاکار تومو کو تانی گوچی ویلی دی دغه بندیزونه به زر اعلان کړي، دا به ورځ نه بلکې سو ګنټي واخلي.
د تایوان خار کې د یو ولس چتیزه ودانه د ملبینا 2 کسان ژوندۍ راستي شوي دي. دوه ورځې وړاندې راغلي زورور زلزله کې لږ تر لږه 6 کسان مړ شوي دي. چارواکي وایي یو ښځه او ماشوم یې ژوندی خپل مړ خاوند سره موندلې ده. د ریسکیو له اړخه د کورنۍ د نورو 5 کسانو لټون لا جاری دی.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
او اوس کتونکو اوریدونکو وخت شوی دی د مطبوعاتو ته کتنې او د دغې په حق له باندې تاسو لا تفصیلات درکوي سټوډیو کې ناست زموږ همکار بهروز خان صاحب.
ډیر مننه نیلا خالد. ګران اوریدونکو، واشنگټن پوسټ کې د امریکا د تیر حکومت د بوش د حکومت یو معاون د دفاع وزیر یا ډیپوټی سیکرټری آف ډیفنس ګورډن انګلند یو مضمون لیکلی دی او هغه وایي چې د صدر باراک اوباما دې کال چې کومه فیصله ده او هغه دغه اته کاله مخکې ویلو چې د ګوانټانامو چې کوم جیل دی یا بند دی دغه به ختموي او د دې کې څومره بندیان دي یا قید خلک دی دا په افغانستان کې او په عراق کې نیول شو پاکستان کې هم، نو دوی به آزاد کړی شي. خو ده ویلی دی چې داسې ښکاري چې د صدر باراک اوباما چې د ملک چیف ایگزیکټیو دی او د دفاع وزیر ایش کارټر په منځ کې داسې ښکاري لکه چې لارې به بیلې شي، په بیلو لارو به روان شي. او هغه دا چې که صدر باراک اوباما دغه خپله فیصله نافذوي او غواړي چې دغه ټول قیدیان چې کومه دي دغه آزاد کړي یا یو بل ځای ته منتقل کړي، نو دا یو ډیر خطر دی او پیخیږي چې امریکایانو ته او د امریکایي دوستانو ته. دی وایي چې ما 15 کاله په دغه عهده باندې کار کړی دی او زه د خپلې تجربې په بنیاد باندې دا وایم چې که دا خلک خوشی کړی شي، یعنی آزاد کړی شي، نو دوی به بیا سیده د جنگ میدان ته ځي. او وایي چې د صدر باراک اوباما دا فیصله ښکاري ځکه چې عملي کیږي چې په وروستیو کې د کوم لس خطرناک قیدیان د ګوانټانامو نه آزاد کړي دي، نو دغه تازه مثال دی. دی وایي چې په تیرو څو کلونو کې هغه خلک آزاد کړي شوي دي چې ګنې کمه خطره ګڼل کېده، دوی به واپس د جنگ میدان ته نه ځي. خو وایي دغه او دغه کار به دغه کار هله وکړی شو چې دغه کوم ملکونو نه چې د دوی تعلق و هغې ملکونو حکومتونو باور را کړی و چې یا خو به دوی په دغه خپلو ملکونو کې په جیل کې وساتي او یا به په دوی باندې یو ډیر ژور نظر ساتي، د سخت سار د لاندې به وي. خو دغه ټول باورونه بیکاره وختل. او دی وایي چې ما څه کسان یا خو آزاد کړي وو دی چې کله په دغه عهده باندې وو او یا مو بل ځای ته منتقل کړي وو، خو هغه خلک وایي بیا د خلکو په وجنو او په خصوصي توګه د عامو وګړو په وجنو راولګېدل. وایي چې دا زما په ضمیر بوج دی. دی وایي چې کله ما دغه خپله عهده پرېښوده نو د 200 نه زیات بندیان لا په ګوانټانامو کې وو. خو اوس داسې ده چې د صدر باراک اوباما په دوره کې د نیمې نه زیات دغه خلک هغه آزاد کړی شوي دي. وایي څه خلک دا دلیل لري چې حالات د وخت سره بدل شوي دي. خو زه وایم چې د داعش د رامنځته کېدو سره حالات نور هم خطرناک شوي دي او چې دا خلک کنی که آزاد کړی شي نو دوی به سیده هم داعش ته یا د داعش په شان ډلو ته ورځي. د خلکو دا دلیل چې د وخت سره به په دوی کې څه نرمي راغلي وایي په جهادیانو کې دغه نرمي نه ده لیدل شوې او نه لیدل کېږي پکې. دی بیا وایي چې د جنگ د قانون له مخه یو قام چې د چا سره په جنگ وي نو په دغه جنگ کې چې څومره قیدیان لاسته راشي یا خلک او د هغې مخالفین دښمنان ونیول شي د قانون د لاندې دوی په جیل کې ساتلی شي. او د دغه مثال یې د ګوانټانامو د جیل یا د ګوانټانامو بې هم ورکړی دی چې د دې قانون د لاندې مونږ دی دلته ساتلی شو. دی وایي چې ایش کارټر چې کوم د وزیر دفاع دی د صدر باراک اوباما په حکومت کې هوښیار او قابل وزیر دی، صحیح فیصله کولی شي. او صدر باراک اوباما چې د ملک چیف ایگزیکټیو دی یا مشر دی هغه ټول کسان کېدی شي چې آزاد کړي سوا د هغه کسانو نه، د هغه قیدیانو نه چې هغه په 9/11 کې ککړ دي. او دغه د 9/11 ککړ خلک به وایي چې ښکاري دا ټول عمر هم په جیل کې وساتل شي. دی بیا وایي چې زما یقین دا هم دی چې کچری صدر باراک اوباما دغه خپل فیصله ورتپل غواړي نو ایش کارټر لپکار دی چې دی د خپلې دندې نه استعفا وکړي. او کچری د دا د استعفا خبره وکړه نو دا به صدر بارک اوباما د فشار لاندې راولي، د دباو لاندې براولي او هغه به خپله فیصله بدل کړي. وی ځکه په دې دلیل دا خبره کوم چې د دې خلکو آزادول چې کوم دي هغه نه یوازې امریکایانو ته بلکې د امریکایانو د امریکې پلویانو ته هم یو غټ خطر دی. ما غوښتل چې تاسو سره دا شریک کړم.
اوریدونکو تاسو ته بدوای چې پاکستان د حکومتي هوایی شرکت د پی آی د کارکونکو کاربندیز نن پر ومه ورځ هم روان دی، خو ځینې ښارونو نه د جازونو الوتنې ویل شي چې په جزوي توګه پیل شوي دي. په دې اړه باندې تاسو نور تفصیلات د ډیوه ریډیو خبریال فضل عزیز درکوي.
د پاکستان د قومي فضائي کمپنۍ په احتجاج ناستو کارکونکو لخوا د حکومت سره خبرو د پاره جوړې غړي کمیټې بیان نصر الله پریدی وایي دوی په خپل احتجاج ناستي او یوازې نن د عمرې والا کسانو د پاره په رضاکارانه توګه د یو جهاز لیږلو اجازه ورکړې شو. پاتې نور آپریشن په ځای ولاړ دی.
نور چې کوم جزونه غو چلولې دي پرون و نن و بل پرون شته اغا غو اگینست دا یعنی ایس او پی یا اگینست دا یعنی غو قسم لا دی پسنجرو زندګو سره هغه دا یعنی کیل کرای را چې هغه بغیر د انجینرینګ کلیرنس نه باوجود هغه غفلتونه چلولی دي.
نو مولي ویل په دغه سي کول سره په جده کې دوا جهازونو ته لس زره ریال جرمانه هم ورکړی شوی دا. بل لور ته حکومت سره د پی ای په احتجاج ناستو کارکونکو لخوا جوړې غړي کمیټې مشر کیپټن سہیل بلوچی وی خبري غونډې ته په وینا کې وویل د دوی د حکومت سره یوازې د پی ای د خرڅولو په سر اختلاف دی او په دغه لړکی هر وخت تیار دی چې حکومت سره خبرې وکړي.
وزیر اعظم صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے کسی ایسے شخص کو جو آپ کی بھرپور تائید اور حمایت سے مثبت انداز میں مذاکرات کر سکے، ہم ان سے بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں.
کیپٹن سہیل بلوچوائی مونگ وزیر اعظم تا خواست کو چې خپل ورسرا وخت نشته نو مونږ د هغه کس سره هم خبرو ته تیار یو چې د وزیر اعظم لخوا ورته پورا اختیار ورکړی شوی وي. پدغ محل نوموړي ویل دوی ته احساس ته چې کاربندیز له کبلې پټول ملک کې د پی ای ای جهازونه ولاړ دي او بهر دنیا سره هم تګ راتګ نه کیږي. ولی هغه زیات کړه دوی ځکه په کاربندیز لاس پورې کړي دي چې پی ای ای د خرڅولو نه بچ کړي او په دغه اداره کې په زرګونو د کارکونکو نوکرۍ محفوظ کړي. بل لور ته نن په اوم ورځ هم په ملک کې دننه د پی ای ای د پروازونو منسوخ کېدو لړۍ روانه ده او د پی ای ای د چارواکو په وینا تر اوسه پورې د شپږو سو نه زیات په ملک کې دننه او بهر تلونکي جهازونه نه دي تلي او د 2.5 ارب روپو نه زیات تاوان رامنځته شوی دی. د دې ترڅنګ په ملک کې دننه د پیښور او کویټ په ګډون هغه سیمې چې یوازې د پی ای ای جهازونه ورته چلیدل د وو ورځو راهسې د غذایونو ته یوازې د بهر ملکونو د جهازونو تلو راتلو سلسله روانه ده او په ملک کې دننه پروازونه ودرېدلې دي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، کراچۍ.
ګران اوریدونکو تاسو وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږی او د افغانستان یو زنانه چې خاوند ته سمود وړاندې پوزه کټ کړې و ریزه ګل هغه اوس ترکی کې د علاج لاندې را او دغه ته علاج ورکړی کیږي. خو مهمه خبر پکې دا دی چې هغه ته په هسپتال کې مصنوعي پوزه لګول کیږي. په دې اړه باندې یو رپورت د وایس آف امریکا د ډیوه ریډیو همکار محمد علمگیر راکوي.
یوه شلکلنه افغان زنانه چې خپل خاوند ترنه پوزه په چاړه غوسکړې وا ترکی ته تیر ورځ راوستل شوی. ډاکټران هڅه کوي چې دله دغه پوزه بیا جوړه کړي. په هسپتال کې پرتا میرمن ریزه ګل خبریالانو ته ویل د دې خاوند دې نه پوزه غوسکړه او دای شاړو کې وغورځوله. دا زیاتوي په جنکتوب مور او پلار په زور واده کړی وا او د دې پر سر یې پیسې اغستی وي. شپږ کاله دا به خاوند به هله ټکوله او په اور سرې اوسپنه به ورله داغونه ورکول.
په دغه مامور پلار نه خبره ولا زور کړم یادت دی ټول اسلام وي شبس ولا ز چور کړم ولا شپش کال در سره زلې مې را سره کوي سی خان په دغه لاس لاره سره ګر سره دا تا دا ونیش
شان
افغان میډیا وایي دا پیښه د طالبانو په ولکه کې فریاب ولسوالۍ کې مخې ته راغلې او د دې خاوند محمد خان اوس پولیسو نیولې. د دغه وروستو میرمن ګل کابل ته راوسته شوه چې د افغان چارواکو په خواست ترکی ته علاج له اوس راوستل شوی او دلته بد دې د پوز علاج کیږي کوم چې افغانستان کې ممکن نه و.
شمه هستنم برنو آلنه بیرلشتی یردن دوداکترین بولوندو یره
پلاستیک سرجن رمضان ارکین وای د میرمن ګل د پوز پوره علاج او د دینه غوسه کړې شوی پوز به یو میاشت واخلي چې پوره جوړ شي. د میرمن ګل تروای وریرای افغانستان ته د چارواکو لخوا د حفاظت مکمل ضمانت بیرته نتل لغواړي.
د پاکستان قومی اسمبلی قائمه کمیټه کې د هندو مذهب منونکو زنانو د تحفظ لپاره یو اکټ پاس شوی دی. دغه اکټ کې سویلی شوی دی کم قسمه خبرې دی چې دغه په خیال ساتل شي. دغه تفصيلات تاسو له د ډیو ریډیو خبريال پیر ولایت شادر کوي.
د ګل پر ورځ د قانون او انصاف قائمه کمیټه د هندوانو ودونو ته قانوني تحفظ ورکول لپاره وړاندې کړی شوی هندو میریج اکټ کال 2015 بل منظوري ورکړی ده. دا بل په یو داسې وخت کې منظور شوی دی چې پاکستان کې د اکثریتي مسلمانانو لخوا د هندو کم شمیره فرقې زنانو سره د جبري ودونو واقعیات رامنځته کیږي. د هندو فرقې د مشرانو دریځو چې د ودونو د سرکاري ریکارډ یا رجسټریشن نه کېدو له کبله یو هندو واده کړی زنانه او نارینه د خپل واده د قانوني ثبوت نه محروم وی. او دا چې هندوان د خپل پاسپورت شناختی کارت او قانوني وراثت کې خپل حق اغستلو کې هم د سختو مشکلاتو سره مخ وي. د بشري حقوقو سازمانونو تر مخه پاکستان کې د هندو زنانو سره د جبري ودونو واقعیات یو لوی وجه د هندوانو د ودونو رجستریشن نه کیدل دي. د حکومت او مخالفو ګوندونو سره تعلق لرونکو د هندو فرقې د قومي سملې غړو د قائمه کمیټې لخوا د بل منځوریدو پریکړه ستاینه کړې ده او د هندو فرقې په ګټه بللې ده. خو ورسره دا هم ویلي چې د دې بل منځوریدو دو باوجود د اکثریتي مسلمانانو لخوا د هندو فرقې زنانو سره د جبري ودونو په واقعیاتو کې د سکمی راتلو امکانات ډیر کم دي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د مخالفه پیپلز ګوند سره تعلق لرونکو د قومي سملې غړي رمیش لال وایي چې پاکستان کې کم شمیر او په خصوصي توګه هندو فرقه د امتیازي رویو ښکار ده، ځکه دوی نه ګڼي چې د یو بل منظورېدو سره په دې کې سکمی راتلی شي.
قانون غریبو کې لپاره قانون ہوتا ہے، بڑے جو اور ظالم ہوتے ہیں ان کے لیے تو قانون ہی نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، قانون کورٹیں بھی ہم غریبوں کے لیے، مینارٹی کے لیے یا غریبوں کے لیے ہوتی ہے، بڑے جو ان کے لیے تو اس کو تو کوئی قانون کی پکڑ ہی نہیں ہوتی.
دی وای چې پاکستان کې قانون صرف طاقتور اډلو ته تحفظ ورکوي او هندوان یا نور کم شمیره فرقې د خپل قانوني حقوقو نه محروم ساتل کیږي. د رمیش لال په خبره د جبري ودونو په اړه د مخکې نه د یو قانون د موجودګۍ باوجود د دوی د فرقې زنانه تختول کیږي او دوی سره جبري ودونه کیږي. خو په دې واقعیاتو کې ککړ طاقتور ملزمان د قانون په گرفت کې ناراضي. د هندوانو د پاکستان په کچه تنظیم مشر او د واکمنه ګوند سره تعلق لرونکو د قومي سملې غړي ډاکټر رمیش کوانی هم در رمیش لال پر شانتی نظر لری او وای
کچھ مدد ملے گی، زیادہ نہیں ملے گی مگر کچھ ضرور مدد ملے گی، مگر وہ ہم اب یہ ہو جائے گا پاس، اس کے بعد ہم فورس کنورین کا سپریٹ بل بھی لے کے آئے.
د وای چې د پارلمان نه منظوري دو رستو به دا بل د یو قانون شکل اختیار کړي او دا به په ټول ملک کې نافذ کیږي. او د دې قانون جوړېدو له کبله به هندوانو ته خپل شناختی کارت، پاسپورت او نور ضروري اسناد ترلاسه کولو کې ډېر اسانتیاګانې پیدا شي. نوموړي وویل چې تر څو پورې د جبري ودونو تعلق تن دي نه ویني چې په دې کې څه کمی راتلی شي. ډاکټر رمیش کمار زیاته کړه چې د ودونو د رجسټریشن بل پارلمان نه منظوري دو رستو به دوی کوشش کوي چې د پارلمان نه د جبري ودونو د مخنیوي په اړه هم موثره قانون پاس کړي. واضح دی وی چې پاکستان کې د هندوانو شمیره تر اتیا لکو پورې ده چې پکې لږ تر لږه اویا لکه هندوان په سند ایالت کې میشته دي. پاکستان د اقلیتونو د تحفظ په حق له په نړۍ کې د ښه نوم سره نه یادیږي او په هیواد کې میشته ده کم شمیره عیسایانو، احمدیانو او د هندوانو د زورولو واقعات هر وخت رامنځته کیږي. رپورټونه وایي چې تیرو سو کالو کې صرف د سند ایالت نه د زرګونو په شمیره کې هندو کورنۍ گاونډي هیواد هندستان ته تیښته کولو باندې مجبوره شوې دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
گران اور درکتا صبح صف امریکہ ڈیو ریڈیو تغوگے دا خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب عباسی دا خپل عہدے څخه استعفا ورکړی. د خپل وضاحت کې صرف دومره ویل لري چې پراتلونکي کې خپل سیاسي رول لوبول غواړي. څه قسم سیاسي رول لوبول غواړي چې د گورنر د عہدنې استعفا ورکړه دغه وضاحت یې نه دی کړی، خو تر اوسه پورې د نوې گورنر نوم هم نه دی ټاکل شوی. د ډیو ریډیو خبریاله سادیا قاسم شاه په نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د صبح خبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب احمد خان نن په گورنر هاوس کې د یو پریس کانفرنس د لارې اعلان وکړلو چې دوی د خپلې عہدې نه استعفا ورکړي او وزیر اعظم نواز شریف ته خپل استعفا نن وړاندې کړي. په دغه موقع دوی ویل چې دوی د ذاتی وجوهات لوجې دغه فیصله کړي او دوی ډیر مطمئن روان دي.
داسی زمین کے اندر مجھے بھیجا گیا تھا جو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں مارشی لینڈ، اور دلدل کی جیسے زمین تھی، اس پہ میں آیا تھا اور آج میں نے اپنا ریزگنیشن جو ہے وہ آفر کیا ہے، ٹینڈر کیا ہے ٹو دی پرائم منسٹر تاکہ وہ آگے جا سکے پریزیڈنٹ کے پاس. تو اسی اعتماد کے ساتھ میں نے کیا کہ وہ جو دلدل والی اور مارشی لینڈ تھی اس کو میں نے اپنی پوری کوشش کے ساتھ، محنت کے ساتھ، ہماری تمام انتظامیہ نے، ہماری افواج نے، ہم سب نے مل کر اس مارشی لینڈ کو ایک سٹیبل لینڈ میں کنورٹ کیا ہے.
د فاتح په حق لا سردار مہتاب احمد خان اویل چې دوی لا یو داسې ذمہ واری ورکړې شوې وه چې فاتح نه لکه یو دلدلیز مکه جوړه شوې وه او دوی خوشاله دي چې اوس دغه مارشی لینڈ یا دلدلیز مکه کې د انتظامی او د نور ادارو مرستو سره اوس ثبات او استحکام راغلی او حالات ښه شوي دي. دوی اویل چې اوس فاتح ته د بې کوره خلکو د واپسي عمل هم شروع شوی او هغه علاقې چېرته چې آی ډی پیز هم نشو تللی او انتظامیه هم نشوې تللی اوس هغلته آی ډی پیز تللي دي. د گورنرای عہدې نه استعفا ورکولو اعلان نه وړاندې سنیمه ګینټه سردار مہتاب احمد خان د خپلو هغه اقداماتو او کامیابو ذکر وکړلو د کوم لقبله دوی ګړل چې اوس فاتح کې استحکام راغلی دی. په دې کې د فاتح اصلاحاتي کمیشن جوړول، د آپریشن ضرب عذب لوجې د بې کوره شوي خلکو لپاره مرستې او د هغوی خپل کورونو ته واپسي، د باړې بازار بیا پرانستل، ترقیاتي کارونو او د معدنیات لپاره پالیسي جوړول، شل زره نه زیاتو قبایلی ځوانانو لپاره د هنر موقع او قبایلی زنانه ته لیویس کې نوکرای ورکول غوندي ګامونه شامل دي. گورنر خیبر پختونخوا نه چې کله یو رپورټر تپوس وکړلو چې آیا د هغوی د استعفا شاته د بازو اړخونو له طرفه د دوی د سخ پلوانو کرپشن کې ککړتیا تورونه دي او کنه.
دیکھیے، ہمیں ہمارے ملک میں باتیں کرنا بڑا آسان ہے اور یہ اکثر ہوتی رہتی ہے. میں اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو میں نے فیصلے کیے، جو میں نے ڈیسیجنس کیے ہیں اور جو فیصلے کرنے کے اندر میں شاید انفرادی طور پر کیے ہیں یا کلیکٹیولی کیے ہیں، میں پوری ذمہ داری بھی لیتا ہوں اور ہر اس چیز کی ذمہ داری لیتا ہوں جو قومی دیانت کے معاملے میں جو سوال پیدا ہوں گے اس کی بھی ذمہ داری لیتا ہوں.
نو دوی اویل چی دوی کومی هم ذاتی و اجتماعی فیصلے کری دی، دوی د هغې ذمہواری اخلی او دوی په مطمئن دي او څه نور تفصیل ورکولو نه ډډه وکړه. سردار مہتاب احمد خان په 14 اپریل کال 2014 کې د صوبه خیبر پختونخوا گورنر جوړ کړی شوی و. د دې نه وړاندې د کال 1999 نه تر کال 1999 پورې دوی د صوبې وزیر اعلی هم پاتې شوي. د دیرش کاله سیاست کې دوی د قومي او صوبایي اسمبلیو غړي پاتې شوي دي او دوه ځله مرکزي وزیر هم پاتې شوي. د کال 2014 الیکشن کې هم دوی د خیبر پختونخوا اسمبلی سیټ د ابتدا نه ګټلې وو او دوی په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر هم پاتې شوي او د گورنر جوړېدو نه پس دوی د صوبایي اسمبلی نه استعفا ورکړی و. د خپل استعفا اعلان په موقع گورنر خو ویل چې دوی ډیر مطمئن دي، خو یاد دی وی چې گورنر په داسې وخت کې استعفا ورکړی دا چې په وفاق کې د فاټا اصلاحاتو عمل اوس شروع شوه. سادیہ قاسم شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، پیخبر.
او اوریدونکو وخت شوه دی د ادارې چې د امریکا نظر وړاندې کوي.
په ګرد نړۍ کې بشمیره صحافیان د رښتیاو د ښکارا کولو او د آزادو د حصول په جاری جنگ کې دی مار اخته دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د پریس د آزادۍ په باب لکړی خپل یو اوسنی تقریر کې ویلی دي چې تیر کال یو او یا صحافیان د خپل فرایض پوره کولو په وخت وجلې شوی او تقریبا 200 صحافیان په جیلونو کې اچولې شوی دي. د صحافیانو د تحفظ د کمیټې وینا ده چې د صحافیانو د پاره د خونړو ملکونو په فهرست کې عراق په اول نمبر او شام په دویم نمبر دی. د کال 1992 نه را پدې خوا په عراق کې 103 او په شام کې 93 صحافیان وجلې شوی دي. نن ورځ حالاتو کې په دریو کې دوه برخې شمیر خبریالان د خپلې پیښې په وجنا بلکې د خپلې خبرې کولو په وجه وجلې کیږي. په دوی د خپلو تحریرونو په سر حملې کیږي. د خپلو لیدلو واقعاتو په سر دوی خاموشه کولی شي او په خلکو کې د بیدارۍ را پیدا کولو د خپل کردار له وجې تختولې کیږي. د صحافیانو خلاف د کړو ډیرو واقعاتو قصوروار چری هم نه دي نیولې شوي. حقیقت خدا دی چې آزاد میډیا، خبریالان، براډکاسټران، فوټوګرافران، بلاګران، انچی کارټونستان هم نن ورځ د مسلسل سیاسي او جسمانی فشار لاندې دي. خاغلی جان کیری زیاته کا چې دا اوس د آزادۍ د محافظانو کار دی چې خپلو کې یو موټی شي. د دې شروع د دې خبرې د تسلیمېدو نه کیږي چې هیڅ حکومت ځان ته تر هغې پورې یو عظیم حکومت نشي ویلې تر سوی چې خپلو استوګنو ته د خولې پرانستو او د خپلې عقیدې مطابق د خبرې کولو اجازت نه وي ورکړې یا ورته د هغو واقعاتو او فیصلو نه د ځانونو خبرولو حق نه وي ورکړی شوی چې د دوی ژوند سره تعلق وي. خاغلی کیری خپل تقریر په دې الفاظو ختم کو چې کوم خلک چې په خبریالانو الون بلون تیری یا په زندانونو کې ورستی، موږ له د هغوی خلاف دې غږ سره راپورته کیدل پکار دي چې صحافت کول او رښتیا خورول څه جرم نه دی. دا د خلکو خدمت ته او هم په دې صحب دا یقینا چې یو ډیر د عزت کار دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials. له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول
پکر، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
ګران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د ډیو ریډیو خبرونې روانې دي. مهم رپورټونه د افغانستان، پاکستان او د نړۍ په اړه موږ در سره شریک کړو. راتلونکو خبرونو کې هم کوم څه نوی تازه ترین څه خبرې وي نو بیا موږ در سره رپورټونه شریکو. خو د دین وروستو د ډیو ریډیو بازار پروګرام به وي نو هغه اوریدل هم مې روي ګور بچی. نن د ډیو ریډیو همکار افتخار حسین تاسو لپاره په بازار پروګرام کې څه موضوع وړاندې کوي. د ډیو ریډیو خبرونه روانه دي، تم سره اوسئ.